دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 14 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د وکیلانو کاربندیز په جنوبی وزیرستان کې د رنگسو کورونو سروې د سیمرانی د کورنۍ اندیشنې او د مسلم لیگ نون نوی مشرتابه سربیره کابل د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه هم راپور درته لرم خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ به د دې مهال خبر نه وړاندې
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ کړی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر سره یې پر مهمو موضوعاتو خبرې کړي او هلته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لرې کړی دی اوس بشپړ خبرونه د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته وویل چې نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي
د پښتون تحفظ مومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګری د دوی خلاف چې دی د ګورمنټ اف پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاس پلاو په جو کې د دوی خلاف اف آی آر درسوي دا غ اف آی آر په ضد باندې مجنن د بلوچستان بد عدالتو د بایکاټ اعلان کړی دی
ایډوکیټ منیر کاکړ وویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي دا له هغه وروسته ده چې د ژوب او کلسیفلا پولیسو د سیشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نورو غړو پر ضد رپورټ درج کړ په پاکستان کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی شاباش شریف د خپل نوی مشر په توګه ټاکلی دی د پریکړه د سیشنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د عمومي شورا په غونډه کې سوې ده نو شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل سوې دي چې داسې پریکړه وکړي دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سپریم کورټ د روان کال د فروری پر 18 نیټه نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره نه اهل وګرځاو په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډی ته وویل د کوټې کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هواروي
که چیرې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک بیرته ختم کړو او که نه سوحل نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکړو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزرا لاستو خواته هغې خواته به موږ بیا پر مخ واپس ولاړ شو
د ځوان ډاکټرانو سازمان یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن له تیر کال راهیسې د خپل غوښتنو لپاره وخت پر وخت احتجاج کوي او اوس یې د کوټي پاولسي روغتون کې احتجاجي کیمپ هم لګولی دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له پاکستان سره پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي او زیاته کړې ده چې له جیمز میټس سره یې له پاکستان څخه د افغانستان د کډوالو پر ستنېدو هم د خبرې کړې دي ارګ وایي جیمز میټس د ولسمشر غنی لخوا له طالبانو سره د سولې د وړاندیز ملاتړ په ډاګه کړ تیر شپه د افغانستان د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ اړوند د زوړ کوټ په سیمه کې دوه موټر بم له څلورو وسلوالو او یو شمېر وسلو او مهمات سره یو ځای نیول سوی دی نن د چهارشنبې په ورځ د تندر کلی اردو له رسنیز دفتره مشال رادیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی یو سراچه او بل صرف ډوله موټر چې له چاودونکو توکو ډکو د شپږو وسلوالو سره یو ځای د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یا له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو نومولی دی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي. ولسمشر ټرمپ لیکلی چې د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وي چې د ده په وینا ډېره ښه دنده به ترسره کړي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل له ریکس ټیلرسن سره یې د ایران د ایټومي تړون په ګډون پر ځینو مسلو اختلافات و. د ترکی پوز وای د شام په شمال کې پر افرین شار را ګرځیدلی کوم چې د پولیسو غاړې ته د کوردی ملیشي پر ضد د ترکی پوز د عملیاتو هدف دی. د ترکی پوز د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې له خپلو شامي یاغیانو ملګرو سره د افرین په شاوخوا کې مهمې سیمې نیولې دي. ځایي کوردی چارواکو په سمدستي توګه د دې پخلی نه دی کړی، خو د شام د بشري حقونو ډلې ویلي چې ترکی او شامي اتحادیانو یا پر افرین نوي کلیو او یو نږدې شارګوټي راګرځېدلې دي. په لندن کې میشتي د بشري حقونو د یادې ډلې د ترکی د ویلي چې د ترکی د خوځښت پر مهال په زرګونه خلک له افرین سیمې وتلی دي. ترکی د روان کال د جنوري پر 6 نیټه په افرین هوایی بریدونه پیل کړي وو چې هدف یې دا سیمه له وای پی جی نومې کوردي ملیشې پاکول وو. ترکی دا ډله ترهګر بولي. او وروستی خبر د لوبو، د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې به نن شپه د کوئټا گلیډیټرز او لاهور کلندرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. دا لوبه به د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 9 بجې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو پر ضد د پولیسو له رپورټ درجول وروسته نن د بلوچستان وکیلانو د کاربندیز اعلان کړی دی.
د دوی خلاف چې د ناجایز ایف آی آرونه شکار شوي دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت زده باندې، دوی موږ مرسته کوو.
د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې د میډیکل کالج د وژل شوي زده کوونکي عاصمه رانی ورور وایي چې دا وخت پر کورنۍ فشار دی او د ډکې ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزیر ویلي چې پاکستان په رویه کې بدلون لیدلی او د طالبانو یو شمېر ډلې د سولې خبرو ته لیواله، خو د سیمه ییزو چارو یو شنونکي ځمکني حقایق بیل ګڼي.
جنگ روان دی، خلک تباہ کی، خلک بری، هغه ټول د خبرې ټول بې معنی وي. خو ګراوند پر څه شی خوځېدلی دي.
پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو نه یوازې د رادیو له لارې بلکې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال رادیو ډاټ کام. په بلوچستان کې د وکیلانو نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی. دوی وایي د بایکاټ کولو هدف یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر ضد د پولیسو د درج کړو رپورټونو غندل دي. د بلوچستان د وکیلانو سازمان وایي د پولیسو لخوا دا رپورټونه غیر قانوني دي او دوی تیار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړو د پولیسو لخوا د رپورټ درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکش ایډوکیټ منیر احمد خان کاکړ مشال رادیو ته ویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي.
د پښتون تحفظ موومنټ کم قائدین او د دوی نور ملګري د دوی خلاف چې دی د ګورنمنټ په پاکستان یا د سټیټ له طرفه د کلاس پلاو په ژوب کې د دوی خلاف اف آی آر در شوی دی. دغه اف آی آر په ضد باندې موږ نن د بلوچستان بد عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی دی.
د ژوب او کلاسیفلا پولیسو د سه شنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او یو شمېر نور غړو پر ضد رپورټ درج کړ. د ژوب ضلع د پولیسو افسر اس پی سردار ماوران خان لغاری تر دې رپورټ وروسته مشال رادیو ته وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوي وي، خو ایډوکیټ منیر احمد کاکړ دا خبر ردوي او وایي چې په ژوب او کلاسیفلا کې درج شوي رپورټونه غیر قانوني دي.
په دا کومه پایر چې درج شوی دی د سرکم سیکشن په لګول دی 153A چې دا تر هغه پورې د تختیت پایر ګس درجه دلی نه سي چې تر هغه پورې چې سرکار په خپل یعنی صوبائی گورنمنٹ ہے مرکزی گورنمنٹ د دخشی هزار نه کړي.
ایڈوکیټ منیر کاکړ ویل دوی تیار دي چې په عدالتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو دفاع وکړي.
پر روان وخت به هم د مرستي موږ له دوی سره په هر حواله باندې د دوی ملاتړ وکړو. کاغه په دا تر جلوس په شکل کې کیا د دوی تارنګ د دوی خلاف چې د کم ادای پارونه ناجایز فایرونه شکار سی دي یا په عدالتي محض باندې یا د عدالت ته باندې د دوی موږ مرسته کوو او مرستوالي به یو.
دا له هغه وروسته دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ پر نهمه په ژوب، پر لسمه په کلاسیفلا او په یولسمه په کوټه کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي غونډې وکړې.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په سویلي وزیرستان کې په 2009 کال کې د پاکستان پوز د وسلوال پر ضد عملیات پیل کړل چې ځایي استوګن پر کډه کولو او کورن پر شډول ته اړسول. د دې عملیات په دوران کې د خلکو کورن رنګ سول چې حکومت اوس د بیا رغولو ژمنه کړې ده. د مشال رادیو خبريال سلام مسعود د جنوبي وزیرستان له اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان سره مرکه کړې او د کورن د سروې او مرستو په اړه خبري ورسره کړې چې تاسو په امر تر راګرځوم.
پسولیو وزیرستان کشی د جنگ په وجه چکم کورونا ډنګ شوی سرکار د اغوی بیا رغونه د پاره نقد مالی ملا تړ ور کوي. د دغو او د نورو ډنګ کورونو شمیر څومره دی په دغه لړ کشی د سولی وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان ویایي.
اوس پورې خو چې څومره شمیر شوی دی څومره ټوکن ایشو شوی دی نو تقریبا 46,000-47,000 په منځ باندې کې ټوکن ایشو شوی دی. زموږ کوشش دا دی چې خلق چکم موجود دی او دا چاجه کور ڈیمیج شوی دی اگر چاہے اویا زریوی کو اتیا زر فگر لاڑو مونگ دی دا نو گرو چونکہ حکومت دی دا پار پیسی ور کئی مونگ خدا دی چی سپارٹ تا تحصیلداران او اگر ٹیم چی لاڑ شی چی سم کورین آگا مونگ زان سر نوٹ کو او اگر دا پار بین انشاءاللہ پیسو بندو بس کو
زن کبالیون دا محسوس شوی چی دا چلویش زر یا اوات چلویش زر کورونا چکم شمیر شوی دی دیتا با دا مالیم لطر ور ورا سیجی او دا نور چلورم مرغلا چی ورس لگی دا دا با بغیر دی امداد نه پاتشه.
دا سه خبر خو نشتم خو اینی هوزو 40,000 فیگر سر زکه متفق نیمه. دا وخت کې او علاقه بند وا او وس علاقه کولاو شو ول وس تیمان لاشي نو پته وته لګی چې دا 40,000 کورون دي کنه 80,000 وس په پاسپورت پته لګی چې سومه کورون دي دلته.
کبایون دا شکایت غا کوي چې د کورون په دا غشمیر کې به حد درغلې شوې دي او چې د چا حق وا هغه ته حق رسدل نه دی او د دوی دا حق دا خلکو هغه وړای دی چې هغه د سعودي وزیرستان سره بیخي تعلق هغه نه لري او دوی دا غوښتنه کوي چې د دې تحقیقات وشي او چې چا ته د امداد رسېدلی دی د هغه د قومي شناختي کارت چک کړی شي.
دا بالکل هوایي خبره ده، دا ځانه خبره ده. په ساوت وزیرستان کې چې کله سروې کیږي نو د هغه شناختي کارت نمبر ټول سیزونه هغه په فارم باندې مرزي په ریکارډ مرزي کم کلیم چمګلی ګونو څو پورې د هغه ایمایز نه شي. ایمایز دی دوی چی کمپیوٹرائزڈ دا غا ڈیٹا تلی نیوی آر آر یو تا ایف ڈی ایم اے تا او 11 کور تا فائر سیکٹر تا تر سو پوری ال تک ڈیٹا نی تلی نا کلیم نہ کنسیڈر کئی. دا خبر بالکل غلطی دی. زو عوام تا دا ریکویسٹ کوم چی دا خلق ڈسکرج کی ددی خبرو نا سنگ سی ایل سی پی سروے کم پ فیرنس او پ کم خطر کروانا وا دا بہ انشاءاللہ جاری ساری بی
داش مرنا و در اول شوی وا اوس داش مرنا با بیا کلا لگیا کیجو او د کوم کوم علاقے او د کلیو بوی
دا کم سروے چې سٹاپ شو دا مونږ ځان نه سٹاپ کړي بلکې دلته کې کم سیل سی پی فارمونه دي هغه ختم شیو مونږ ته بلور زمې لو شو دي فارمونه د سر روغ خلک تي پدې کې د سروې کې تیار ځ خلک تي نو مکین دا کم خلک دي لدې کسان دي نور چې سم کم ځ کې سروې سٹاپ شو خلکو ته زو دا پیغام زو رسول غواړم چې زرت کورون تراشي زکه چې د بود ورځ نه سیل سی پی سروې دوباره سٹاټ کول غواړم.
اشفاق احمد خان دا زیاته کړه چې د کورونو د اندراج په وخت چاته هم مشکل ور پېښېږي هغه د خپل کلی شکایت سمدستي مشتر رسوي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او زده کوهات پر لور د خبر پرنخه په کوهات کې د میډیکل کالج د وجل سوي زده کوونکی عاصمه رانی ورور محمد عمران وای چې دا وخت پر کورنۍ فشار دی او دړکی ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چکوهات پولیس وای د اسمه په وجنه تورن کس مجاهد الله فریدی عدالت وړاندې کړی دی. تر دې مخکې د پولیسو مشر عباس مجید مروت په پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې د جنوري پر 18مه چې عاصمه رانی وویشتل سو نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد فریدی ورور صدیق الله فریدی او د هغوی ملګری شاه زیب نیولې دي. د اسمرانی کورنۍ تور پوری کوي چې ملزمانو لمړی هغه ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته. په دې لړ کې محمد عمران زموږ همکار اسرائیل محمد سره په مرکه کې وویل
اوس هم د امکاني ملایي مثال کته سره نمنو کړل نو دا مجاهد یو کوم دی لگا دو خلک راستي چې دا خپل نه دښمنداري دي او سوا بل څوک نقصان ورکی نو تاسو باندې به اف آی آر کړی کی لگا بلیک میلینګ کیدا مو سره کوم مو فوتې مو شریف خلک یو مو فوتې جنگ جګړو ولا نی نو مو جو کومه دا حوصله وکاو هم دې کې کومه لگا مثال نو ته نقصان راسي که سوي نو هغه به فیس کو مجبوری ده کوم باندې راغلې ده اینه علاوه جی لکه مو خورکی دا اغا لیر دا ستودنت دا اغا کلا نا وردد سوی دا نو اغای نا پس دا کلیج تنزی یاری گی ایما ورکی مشومان دی اغا سکولونو تا لکتلونو نا اغا کئی بیزار دی یارا مو سر خبت وانشی اینه علاوه ما والد سیب دزی که جاب بندی دا اغا تا هم خطر دا لکه خبال زن محفوظ نسکی زن جاب بندی نو زن دل تا لکه خبال زن محفوظ نگانگانا ولی که دې کې مو خاندان نشته مو جوازي دې کې لکه مو تا فیل کو چې مو لکه غیر محفوظ دې کې کوهارد کې
د حکومت لخوا یا د پولیسو لخوا تاسو سره د څه قسم همکاري یا د تعاون داسې غوینه کوي
سر جی دی پولیس مو سره تعاون وکړلو چې موږ د میفورټ ټو ډیز کې اریس کړو راي و سو هغه نمبر کې کوم دوی اکیوز و هغه د چونو ته پہلا نه لکه اریس کړیو نو ان ای دا لکه کیس یې ښه طریقې سره هندل کړلو لکه مو اوس د انصاف لپاره سترګې غړو چې موږ ته عدالتونه انصاف راګي
ها تاسو څه غوښتنه ده
مجاهد الله افریدی صدیق الله افریدی او شازی تر درې ورو ته سزا ملو شي چې آینده دې پر بیا دوباره بل سړی مجاهد ځان نه کی جوړ یا صدیق الله یا شازی ځان نه کی جوړ او بل یو داسې اسمارانی دې متزور ټولو کور لور هم د شانتي په خپل کور مخ کې ونه وجني عدالت خاص طور پر مدعی شي دا کیس خیر طریقې سره وکي او مت انسان ملو شو او ته مو ولا شو کومه مقدمه ده چې کو هارد نه ترانسفر کی تر پلیس ته چاهي پېښور وی چاهي ڈی آئی خان وی چاهي بنوي ولی چې دلته مو خپل ځنه غیر محفوظ ګڼو ولی چې 24 غنټه یا پورا زندگی هو پولیس مو سره چوکیدار او فنشي کولای مو انسانان یو لکه مو به ګرځو ګرځو
په کوهارد کې د وژل سویز د کوونکو اسمارانی ورور محمد عمران وو چې زموږ د همکار اسرائیل مومن پښتنې ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو خوري د پولیسان د ځوان ډاکټرانو سازمان وايي په احتجاج ځکه کلاس پوری کړی دی چې حکومت ته غوښتنې نه پر کوي دوی وايي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو په کوټه کې به د وزیر اعلی د کور مخې ته پرلت پیل کړي په دې اړه نور حال زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو لکتلو انکار کړی دی دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یې پر بې بنسټ تورونو ولاړ رپورټ هم درج کړی دی د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډی ته وویل د صوبې په سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس لپاره اسانتیاوي د نه برابر دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري
چې د بلوچستان کوم سرکاري هسپتالونه دي په دې کې د سہولیاتو انتهایی زیات فقدان دي د غریب عوامو رش ډیر زیات دی لیکن چې کوم د دوی لپاره بجټ یې دی د میډیسن غا هغه بالکل پر دوی باندې نسی رسیدلای بلوچستان یو واحد بدقسمت صوبه ده چې په هغه کې تر اوسه پورې د زړه د مریضانو لپاره یو انسټیټیوټ نه دی جوړ شوی
ډاکټر یاسر خوستی زیاته کړه چې حکومت یوازې ولس نه بلکې ډاکټران هم لپام غورځولې دي او د هغوی جایز حقونه نه ورکوي
زموږ کوم شپږ سوه پوسټونه چې دي چې زموږ تیر کابینټ او سیم منظوره کړي ول هغه د باقاعده طور پر نوټیفای کی او دا پوسټونه د پبلک سرویس کمیشن ته واستول سي زموږ د هاوس افسر او د پوسټ ګریجویټس کوم ډاکټر دي دا غو په ماهانه سکالرشپ کې د اضافه وسی د نور صوبو د ریټ په مطابق د پیرامډیکل سټاف فیډریشن سمری چې هغه هم په تیر ګورنمنت کې کابینټ منظور کړل لیکن داغه نوټیفیکیشن نه دی سوی نو موږ دغه غواړو چې ورو راکمي وادي چې د مشترسي وي داغه نوټیفیکیشن دم جاری
نموړي ویل د سیشنبه پورز یا تر یو لارین ورسته د کوټی له کمشنر سره لید کاته کړي او هغه ډاډ ورکړي چې له وزیر اعلی سره به د خبرو اترو زمينه ورته برابروي.
کمشنر دا یقین دیانی را وکړه چې وزیر اعلی چې دی داسې په یو څه وخت کې به کوټی ته راشي نو ستاسو میټینګ به پراپر د دوی سره سٹارټ کی. نو بیا موږ داغه ته ګورو ک چې زموږ ملاقات سیم سره وشوي او زموږ ستونزې حل شولې نو موږ به دا سټرایک مایک برته ختم کو او که نه سوه نو احتجاج به موږ مزید دغه ورکو او موږ بیا واپس د درنې چې کوم زموږ احتجاج دی د وزیر اعلی اوسو خواته هغه خواته به موږ بیا پر مخ واپس لاړ.
له ډاکټر یاسر خوستی څخه مې وپوښتل چې د دوی له هړتال څخه خو حکومتي چارواکو ته نه بلکې عام ولس ته زیان رسیږي. نو د ویل دوی چې له کومو څانګو پرې کون یا بایکاټ کړی دی له هغه څخه ولس ته هیڅ هم په لاس نه ورځي. ډاکټر یاسر خوستی ویل که بیا هم ولس ته څه مشکلات وي نو د په وینا د هغه ذمہوار حکومت دی. په دې اړه مو د بلوچستان د صحت له وزیر میر عبدالماجد ابړو، د صحت سیکرټری سالی ناصر او د کورنۍ چارو له وزیر سرفراز بوکټی سره د اړیکو بیا بیا هڅه وکړه خو د هغوی ټلیفون به یا بند و او یا به ځواب نه وایه. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علی شاه وایي د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ روان کشمکش عام ولس سخت ځپلی دی.
د بلوچستان د لیرو علاقو سره د بیلابیلو سیمو سره روزانه سار خلګل تمریزان راځي او د دې سره اعتمادداران دي هغه راځي په غنټو غنټو انتظار کوي لیکن ډاکټران چې په هړتال دي او دا خلګل بیرته واپس یا خو مایوس خپل علاقو ته ځي یا ماپشن مجبور دي چې ډیر په ضرور په خرڅي د ډاکټرانو چې کم پرایویټ کلینکس دي په هغه کې دورې چیک اپس کوي.
د سید علی شاه په وینا په احتجاج کوونکو ډاکټرانو کې ځینې داسې هم شته چې سرکاري روغتونونو ته نه ځي خو خپل شخصي کلینیکونه یې خلاص ساتلي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
زموږ غله مشال رادیو خبري او زو د پنجاب پر لور. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف پرون د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې رسمي مشر وټاکل سو. د نوموړي د ټاکلو غونډه په خپل وینا کې د ګوند په خواني مشر نواز شریف تور پوری کړ چې په دې هیواد کې روان کړکېچن حالات د لپاره جوړ کړل سوي دي. نوموړي ویل چې په پاکستان کې د ووټ احترام نه ساو د خبره اوسې مشن دادي چې په دې هیواد کې چې اویا کال څنګه تیر سول نو نور اویا کال داسې تیر نسی. نواز شریف د سینټ د نوي مشر ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوندونو پر متحد کېدو هم نیوکه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د اسرار العالم محمد پراپور کې واوري.
د نواز شریف تر نه اهلی او روسته پرونه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بغیر مقابله د حکومتي ګوندو مسلم لیگونو مستقل صدر وټاکل شو. نو موړې پرونه د ګوند عمومي شورا په غونډه کې د پارټي صدر وټاکل شو. د غونډې ته نواز شریف ویل
آج هم یہاں پر آئے ہیں شہباز شریف صاحب کو نیا صدر منتخب کرنے کے لیے.
نوموړې وای موږ نن د دې لپاره راغلی یو چې شهباز شریف نوې صدر منتخب کړو. د حالات زمونږ لپاره جوړ کړل شول چې لوځي موږ د پریکړه وکړه. زبردینه په هیګم چې یو وزیر اعظم ستاسو په کورونو وټونو منتخب شو او هغه ترهګری او لوډ شیډنګ ختم کړو او ترقیاتی کارونه یې اهم وکړل خو بیا هم خپل څوکۍ لري کړل شو.
ایک اچھے بنے وزیر اعظم کو دس
دبراسی حال کې دا چې پاکستان سپریم کورټ د فروری پر 28مه نیټه نواز شریف د ګوند مشرۍ لپاره نا اهل اعلان کړل. لدی ورستان نو موړ د ټول عمر لپاره د ګوند رهبر وټاکل شو. لدی وړاندې د 2010 کال د جولای پر 28مه نیټه سپریم کورټ د پانام اسنادو په مقدمه کې د شتمنیونو څرګندولو په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نا اهل ګرځولې وو. نواز شریف پرون د ګوند کارکونانو عمومي غونډې ته په وینا کې د سینټ نوي چیرمن ټاکلو لپاره په ترسره شوو انتخاباتو اهم نیوکه وکړي.
کله آپ نے یہاں پہ ایک تماشا دیکھا؟
نو موړې وای پرون ورځ یو تماشا وا. دوی ډیر د اصولو خبرې کوي او وای چې موږ بنو پاکستان جوړو. پرون مو قتل چې څنګه د بنګال او بلاول هاوس په یو بارګا کې خکته شول د دوی د پاکستان لپاره څه خدمات دي. دا په داسې حال کې دا چې د سینټ چیرمین او مرستیال مشر برجالی کول لپاره ځنو داسې ګوندونو سره متحد اپوزیشن جوړ کړو چې په تیر وختونو کې یې د یو بل خلاف سخت خبرې کولې. په دوی کې پیپلز پارټي او د ریک انصاف ګوند شامل دي. یاد وي چې د ګل پورزه د سینټ د مشرانو ټاکنې لپاره په ترسره شو انتخاباتو کې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون امیدوار راجا ظفرالحق شپږ څلوېښت او د متحد اپوزیشن نوماند صادق سنجرانی اووه پنځوس رای واخیستې.
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زده کابل پر لور د امریکا د دفاع وزیر ویلی چې د پاکستان پر رویه کې بدلون لیدل دي. بلخ افغان لس مشر هم ویلی چې د امریکا د نوې ستراتیژي په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې شکیل لوبغاړي د تارسوي چې خپل پالیسي او طبيعت ته نوکړي. خو افغان لس مشر دا هم ویلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وړاندې سو مذاکرات هم خبري کړي. بلخ د امریکا د دفاع وزیر وايي امریکا داسې نشي لیدل چې د طالبان یو شمیر ډلې لیواله دي چې د څه باندې شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو امکان اوازمای. په دې نور تفصیل د اسرار الله محمد پر راپور کې واوري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس پرون کابل ته د سفر پر مهال ویل چې هغوی ته د پاکستان لخوا ځینې مثبت اشارې ملاو شوي او پاکستان له افغان پولیس سره پر خپل ځمکه پوځي عملیات ترسره کوي. بلخو افغان ولسمشر اهم وایي د افغانستان او جنوب ایشیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ په سیمه کې وضعیت بدل کړی دی. اشرف غنی پرون په ار کې د امریکا له دفاع وزیر سره په غونډه کې ویل چې دغه ستراتیژۍ په نتیجه کې د افغانستان په مسله کې اخیل لوبغاړي دې ته اړ شوي چې د خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي. همدار څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ په خوانی لیفټیننټ جنرال ترت مسعود اهم کوي.
یو امریکا کا بیان آیا ہے وہ بڑا مثبت اور صحیح ہے.
د امریکا د دفاع وزیر چې کوم بیان راغلی نو هغه ډیر مثبت او سم دی او دا د دې اکاسی کوي لکه څنګه چې پاکستان ویلی و چې هغه به هغه ټول اقدامات وکړي چې لمخې د پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمال نشي، ځکه چې د افغانستان د خراب حالات او منفی اثرات به په نړۍ کې تر ټولو زیات پر پاکستان پریوزي.
خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه پراسیاب خټک بیا وایي چې د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
جنگ روان دے خلق تباہ کی خلق بری خلق اور اڑان دی جنگ پور کی خبریں خبریں تھوڑی بے مانے بھی تو گراؤنڈ پر سے
د براسال کې دا چې د امریکا ولسمشر پروسه کال د افغانستان او جنوبي شیا په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانول پر وخت ویل چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټنځایونه لري کوم چې به نور برداشت نه کړل شي. د امریکا دفاع وزیر پرون له افغان ولسمشر سره تر غونډې مخکې هغو خبریالانو ته چې کابل ته له ده سره په دې سفر کې ملګري وو ویلي وو چې اوس هم د دې امکان شته چې په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه شي، خو د په وینا هغه به د جګړې له ډګر نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کې به وي. میټز دغه راز وویل امریکا داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایی.
د طالبانو د یو شمیر وړو گروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې، خدا په دې معنا نه ده چې ټول طالبان سولې ته آماده دي. د اوس لپاره یو سل توقع څخه لري مسله ده. خو د طالبانو یو شمیر غړو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره علاقه مندي خودلې ده.
بلخو د سیمه ایزو چارو پوه سمی یوسف زی وایي ښکاري نه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې غټ رول ولوبوي.
د دې شک نشته چې طالبان په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان کې ژوند کوي. آیا واقعا پاکستان د دې توان لري چې ټول طالبان ونیسي یا افغان حکومت ته وسپاري؟ زما په خیال د طالبان نه چې پاکستان څومره حکومت غوښتنې دي هغه د پاکستان یواس او توان نه پورته خبره دي. اوس د طالبانو جبهه او مقاومت ډېر وسیع او عریض ده. د کوټې د شورا زیاتره کسان چې وو لکه ملا صدر ابراهیم، ملا ابراهیم اخوند،
والی او ملاګل هغه خوند چې په کوټه کې واضح اوسېدل د تری دوی کلونو وروسته چې ملا منصور وجل شوی د دوی پاکستان ته ته یو ورځ لپاره هم نه دی راغلی.
دا په داسې حال کې دا چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس سره یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وړاندیز شوو مذاکراتو هم خبرې کړې. یاد وي چې په فروری میاشت کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې له پاکستان سره به د حکومتونو په کچه خبرې پیلوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال مشالې دوته ویل چې له پاکستان سره به په دې مذاکراتو کې د پاکستان غوښتنې اوري او پاکستان ته به هم خپلې غوښتنې رسوي او بیا ورته پر وړاندې یو میکانیزم جوړوي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ولسمې بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د بلوچستان وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غړو د پولیسو لخوا د ریپورت درجولو پر ضد نن په ټولو صوبه کې له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. د بلوچستان بار کونسل مخکښ ایډوکیټ منیر احمد کاکړ مشال رادیو ته وویل نن به په ټولو صوبه کې وکیلان عدالتونو ته نه حاضرېږي. په پاکستان کې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې شهباز شریف خپل نوی مشر ټاکلی دی. دا پریکړه د سیشنبې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د عمومي شورا په غونډه کې سویده. نواز شریف دې غونډې ته وویل دوی پر دې مجبور کړل سوي دي چې داسې پریکړه وکړي. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو سازمان په سرکاري روغتونونو کې د ناروغانو له کتلو انکار کړی دی. دوی وایي حکومت نه یوازې د دوی غوښتنې نه پوره کوي بلکې د دوی پر ضد یا پر بې بنسټه تورونو ولاړ رپورټ درج کړی دی. د یاد سازمان مشر ډاکټر یاسر خوستی بیګا مشال رډی ته وویل د کوټي کمشنر ژمنه ورسره کړې ده چې په وزیر اعلی به ستونزې هوارې کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیمز میټس سره یې پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې کړې دي. نوموړي ویلي چې په دې کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، له پاکستان سره د پر حکومتي کچه مذاکرات او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو موضوعات شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یا له دندې لرې کړې او د هغه پر ځای د مرکزي استخباراتي ادارې مشر مایک پومیو نومولې دی. ولسمشر ټرمپ د سی شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیاله جینا هاسپل به د یادې ادارې مشري پر غاړه واخلي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې دا چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوړسو. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ډاون ورځپاڼې په دې هیواد کې د سېنات تر سره سو ټاکنو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اساسي قانون وایي چې انتخاباتي کمیشن مسؤلیت لري چې ټاکنې په ایماندارانه او شفافه توګه له قانون سره سمې ترسره کړي او د درغلیو مخه ونیسي. بلخوا انتخاباتي کمیشن دا واک لري چې له انتظامي قوتونو د اړتیا په وخت کې مرسته وغواړي. خو د ورځپاڼې په خبره په دې خبره پوهېدل ګران کار دی چې ولې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار دا ټینګار وکړ چې عدلیه به ازادي او شفافه ټاکنې ترسره کول باوري ګرځوي. د ورسپان په خبره کې یو خام مضبوط عدلیه د جمهوری پروسې د پیاوړي کولو لپاره رول وبولای شي، نو بل خو یو پیاوړي جمهوری پروسه د تقاضا کوي چې په هیواد کې د ټولو ادارې په خپل آئینی حدود کې کار وکړي او په نور ادارو کې مداخلت نه کوي. ورسپان لیکي آئین تر ټولو لوړ دی او د قانون د حکومت درناوی پر ټولو فرض دی. خو د یو بریالي جمهوریت لپاره دا ضروری دی چې د اختیاراتو تقسیم وسی او پر یو بل نظر وساتل شي. ورسپاڼه په پای کې لیکي د غیر جمهوری مداخلو او څار اوږده او ترخه مازی د ادارو لپاره د خطر زنګ دی. بلخوا له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې یوه بله ورسپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي چې د سېنات د چیرمین لپاره د بلوچستان څخه د یو کس منتخب کېدل د دې صوبې لپاره څه معنا لري. د سېنات په یو سلسلور چوکیو کې د بلوچستان آزاد سېنټر صادق سنجرانی 55 رای واخیستې او د دې ایوان مشر وټاکل شو. ورسپاڼه لیکي په دې هیواد کې هر څه څرګند او برملا نه دي لکه څنګه چې ښکاري. اوس هم دا ویره ده چې بلوچستان به د پوځي اسټبلیشمنت او واکمن ګوند مسلم لیگ نون ترمنځ د نیابتي جګړې یو بل محاذ وګرځي. ورسپاڼه لیکي په دې اړه زیات خبرې کیږي چې د بلوچستان واګي د پټو قوتونو په لاس کې دي. د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ښکارا د چین پاکستان اقتصادي رهداري د امنیت او اقتصادي چیلنجونو په اړه خبرې کړې دي او دا پروژه د بلوچستان د خلکو لپاره د هر درد دوا بللې ده. د ورسره په خبره کچيري دا ګنګوسې سموي چې پوزي استابلیشمنت او د هغوی ولسی اساسي د بلوچستان د وسني سیاسي او زاد بدلون ترشادي نو ډيري خلک به دته د مرکزی حکومت پر ضد د غچ اخستلو په نظر وګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري د خبريال د ژغورې نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د خبريال حسنین رضا پر خوشی کې دوه خوشحالي څرګنده کړې ده. رضا د تیر جمعې په ورځ په پنجاب کې د ترګري ضد یو عدالت په ضمانت خوشی کړ او دغه پر ضد یو شمېر مقدمه ختم کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار د یو داسې افغان کډوال محمد حسین په اړه مقاله خپره کړې چې دیرش کاله مخکې کډوال شوی وو، بیا شام ته ولاړ او اوس برتانیې ته ورسېدی. دغه دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی په پاکستان کې د خبریال حافظ حسنین رضا په ضمانت د خوشی کولو هرکلی کړی او په پاکستانی چارواکو یې غږ کړی چې د هغه پر ضد ټولې مقدمې ختم کړل شي. د خبریال حسنین رضا وکیل فاروق باجوا یا د کمیټې ته ویلي دي چې د پنجاب صوبې د ترهګرۍ یو عدالت د هغه موکل د ترهګرۍ په اتو مقدمو کې خوشی کړی او د مارچ په لسمه نیټه یې په نورو شپږو مقدمو کې چې پکې د ناقانونه وسلو ساتلو مقدمه هم وا په ضمانت خوشی کړي. د یادې کمیټې ډیپټي ډایریکټر رابرټ ماهونی ویل دي چې موږ ډیر خوشاله یو چې د حسنین رضا پر رد ترهګرۍ مقدمه ختم کړل شوې دي او هغه په ضمانت خوشی کېدو نه پس خپل کورنۍ سره ده. ماهونی د پاکستانی چارواکو نه غوښتنه کړې چې کده حسنین رضا سره خېګړه کول غواړي نو باید د هغه پر رد ټولې پاتې مقدمې دې هم ختم کړي. ماهونی وایي چې د ټول نړیوالې په کار دا و چې د خبريالۍ د دندې لوجې هغه هډو نه جیل ته تللې وي او نه نیولې شوی وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په خپل یو مقاله کې دیرش کاله مخکې د مهاجر شوی یو افغان کډوال محمد حسین موضوع راخسته ده او لیکي کله چې افغانستان کې د اتیایي ملسیدی جنگ شروع شو نو هغه د درویشتو کالو وو. نو خپل میرمن مور دو ورونه او سلور خويندې د افغانستان نه وويستي. دا غي نه پس محمد حسین سره د کورنۍ ډومبي ترکی ته ولاړو، بیا ایران ته او په 1900 کم نویم کال کې شام ته ورسېدو، چرته چې د حسین په خبره هغه او کورنۍ یې آرام ژوند تیرول پیل کړل. سخت کال یونیسیار د یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې میشته هغه 1500 کډوالو ته د پناه ورکړي چې 1400 پکې عراقیان، 80 افغانان او 80 د نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي دي. محمد حسین په هغه خوش قسمته کډوالو کې یو وو چې رومانیا ته سره د خپل 13 کلن زوی مرتضی حسن او میرمن سکینه ورسېدو. د رومانیا نه پس هغه برتانیې ته ولاړو، چرته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او برتانوي حکومت هغه سره مرسته وکړه او اوس محمد حسین سوکاله ژوند تیروي. د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پيوني مو بجا
ستونزه او سرکار
په پوباندي 2 بجو
د کرخه په غاړه
په دوني مو بجو
د نړۍ رنگونه
په دريني مو بجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورني مو بجو
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن له دندې لري کړی او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنی چارو د وزارت لپاره نومولی دی. ولسمشر ټرمپ تیر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیال جینو هاسپل به د دې ادارې مشر پر غاړه واخلي. بلخوا ټیلرسن پرون خبر اعلان ته ویل چې خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبر اعلان ته ویل چې دا پریکړه یې په خپله کړې ده. نوموړي وویل ټیلرسن به زیات خوشاله وي او زیاته یې کړه د او ټیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوم چې دا تړون باید مات شي او یا یې په اړه یو څه وشي خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. لادی څو ساته ورسته ټیلرسن خبري اعلان وتول خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستيال وزیر جان سلیوان ته وسپاري. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې له خپلې څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې د متمرکز اوسي. بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې مایک پامپیو وستای او ټیلرسن ته یې د ښه راتلونکي هیله وکړه. ښاغلی ټرمپ وایي، ما له مایک پامپیو سره اوس له کافي ډېرې مودې راهیسې کار کړی. هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوهه لري. موږ تل یو لیدلوری لرو. زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا هغه څه دي چې زه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس ټیلرسن ته د خو هیله کوم. ډونالډ ټرمپ همدارنګه د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوی میرمن هسپل وستایله ویول، هغه له نږدې پیژنې او لومړنۍ ښځه به وي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هسپل په 1950 میلادي کال کې د سی آی ای سره کار پیل کړی. نوموړی په دې موده کې په امریکا کې دننه او بهر د دې ادارې ترمرسیالۍ پورې په لوړو بیلابیلو پوستونو دنده ترسره کړې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
زینډې را سخت راغلي تیر یا هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د ایران ایرنا خبری اژانس وايي د دې هیواد بهرنی چار وزیر جواد ظریف په خپل پرونی ټوئیټر پیغام کې ویلي دی چې پاکستان ته درې ورځنی سفر ډیر ګټور و. بلخ د پاکستان لوی شخصي ټلویزیون چینل سره په خبرو کې نوموړی وویل چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خلاف د ایران ځمکه وکاروي. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. جواد ظریف په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دی چې هیواد یې تل گاونډیو هیوادونو ته لومړیتوب ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان د عبدالولی خان په هنتون شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې د پاکستان لپاره دا ډیر ښه موقع ده چې له ګاونډي هیواد ایران سره اړیکې سمې کړي.
موږ ګورو په نیټه ورو ده سلورو د هایو کې پاکستان ټول چې کوم د عمومي ملکونو دی په اړین سره د بهي په چین نه علاوه زموږ تعلقات چې دی په خرابېدو تر روانې وګړو ته نه دي. نو دا سفر ډیر مهم دی. دا کمیونیکیشن یو سیستم موږ وایو چې یو بل سره خبرې کړي کیږي په هغه سره چې دا مسټرست چې کوم دی لري شي خو کریډیبل یا موږ وایو چې دا څه کارا قدمونه ودوار ممکن چې کوي نو با یې نه بعد با موږ ته پته لګی چې دا د لوقات خطر ته روان دي.
د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف پرون دا هم وویل چې تیر شپه د پاکستان لمځکي دوه ځانمرګ بریدګرو ایران ته د نوتو هڅه کوله چې پاکستان په مرسته ناکامه کړل شو. یاد دی وی چې جیش العدل نومي ډلې په ایران کې د یو شمیر حملو ځمواري په غاړه اخیستې ده. تیر کال د وسال په حمله کې د ایران لس سرحدي محافظان وژل شول او یو ایرانی عسكر یې له ځان سره وتښتاوه. جواد ظریف وویل تښتول سوی ایرانی عسكر تر اوسه نه دی راخلاصوي او ایران هیله لري چې پاکستان به د هغه په لټون کې مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همداراز د پاکستان له شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف غوښتل چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ جوړجاړی وکړي. د دې خبره تهران په دې لړ کې د نواز شریف هرکلی وکړ خو له بده مرغه سعودي ورته مثبت ځواب ورنکړ. جواد ظریف وویل چې ایران د چین پاکستان اقتصادي راهداري هرکلی کوي او د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په منصوبه کې د چین شاملولو ته هم چمتو دي.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سره
پونی زخبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریخو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې دي
چې څنګه
واکمن خلق چې دی هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري. د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به په نړۍ کې د بیکورسو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی کتاب خپور سي. په دې کتاب کې ملالی د بیکور کړلسو خلکو د ژوند کیسې لیکلې دي. په دې اړه د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د راپور مهم ټکی له شاهین بنیری څخه اورو.
د روان کال د سپتمبر په څلورمه نیټه بعد د بیکورشو خلکو د ژوند او ستونزو په اړه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی کتاب خپور شي. د کتاب نوم دی وی آر ډسپلیسډ ټرو سټوریز آف ریفیوجیز لایوز، یعنی موږ بیکوره شوي یو د کډوالو د ژوند رښتینی کیسې. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی د هغه جنکو کیسې دي کومې چې له خپلو کورونو او وطنونو بیکوره شوي وي او د ملالی یوسفزی ورسره لیدل کتل شوي دي. ملالی یوسفزی ویلی دی د بیکوره شو خلکو شمیرې مخې ته راشي خو د دغه شمیرو شاته بشري بحران موږ ته نه څرګندېږي. هغې ویلي موږ د میلیونونو کډوالو په اړه اورو خو چې چرته د دوی یو ډیر دردونکي تصویر مخې ته راشي نو بیا موږ ته اندازه ولګي چې په حقیقت کې څه روان دي. ملالی یوسفزی زیاته کړې ده هغه دا احساسولی شي چې د خپل کور او وطن پرېښودل څه معنی لري. د دې کیسو په شریکولو سره ملاله غواړي چې خلک خبر کړي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره عملی کار ته آماده کړي. په کال 2012 کې ملالی یوسفزی د طالبانو لخوا وشتل شوه، د درملنې لپاره برتانیې ته یوړل شوه چېرته چې هغه اوس په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کوي. د کتاب د خرڅ نه راټولې شوې مالی پنګې به ملاله فنډ ته ورکول کیږي. ملاله فنډ په ټوله نړۍ کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس زه یو ځل بیا د افغانستان پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شپږ ولسوالیو کې 22.5 میلیون ډالر په ارزښت د زراعتي پروژې قراردادونه د انکشافي شوراګانو لاسته سره لاسلیک شول. چارواکي وایي د دې پروژو له لارې به بزګرانو ته باغونه، شنې خونې او د بخور نظام او په جلال آباد ښار کې به د بزګرانو د محصولاتو لپاره یو مارکیټ جوړوي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد بدر کوي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د یوې غونډې په ترڅ کې چې په همدې تړاو د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د سه شنبه په ورځ جوړه شوې وه وویل
د هغه ولسوالۍ دي چې تیر کال دلته د پرمختیا او د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پروژې او برنامې نه شوی عملي کولای. دلته د دایښ لوی مرکز موجود و. دلته زموږ خلک او ولس او په خاص ډول سره دهقانان او بزګران د دایښ تر ولکې لاندې وو. سږ کال الحمدلله موږ یو بل پړاو ته داخل شوی یو چې هغه د انکشاف بیا رغونې د بزګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره موږ د پرګرمونو د عملي کولو لپاره مناسب شرایط لرو.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی وویل نه یوازې دا چې په یادو ولسوالیو کې به بزګرانو تشنی خونی، باغونه او سربندونه جوړ شي، بلکې په جلال آباد ښار کې به د هغوی د محصولاتو لپاره مارکیټ هم جوړ کړی شي.
هغه تولیدات هغه توکي راوړو چې د مخدره موادو په مقابل کې هم ارزښت زیات وي، هم حلال وي، هم د موږ د بچو آینده تضمین سی. شاخصه دې پروگرام داده چې څنګه کولای شو چې د خپلو بزګرو تولیدات له مارکیټ سره وصل. اې دې د پراوه تاسو تقریبا 1000 متره مربع په غوڼه یو مارکیټ مشخص جلال آباد په خار کې جوړی کی.
د بزګرانو په استازیتوب د خوګیانو ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس الله نظر خوګیانی خوخي سرګند کړ چې بزګرانو ته په کرنی زبرخه کې اسانتیاوی برابرېږي.
قومونه ولسونه د دوه سره د امنیت پر اوستلو کې په هغه ځینو کې چې پروژې پلي کیږي
بالکل همکاری کړی دا زه خو په ډاډا او په جرأت باندې دا وینا کوم چې ولوسونه د تاسو دغه نیک اقدام نه زیاته مننه کوم.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې لدې پروژو څخه به د دریو کلونو لپاره نظارت کیږي او که ښه نتیجه یې ورکړه د ننګرهار په نورو ولسوالیو سربیره به د افغانستان په نورو ولایتونو کې به ورته کرنیزې پروژې پلي کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. ل ننګرهار څخه ځو د خوست پر لور. د خوست د څلور ولسوالیو په یو شمیر شوونځیو کې د چار دیوالیو تشنابونو او د تشاک اوبو د څاګانو در 50 پروژې بشپړه او ګټه اخیستنه وسپارل شوې. پر یادو پروژو چې 2.5 میلیون افغانۍ لګر شوې چارواکي هله څرګندوي چې له دې اړخه به د یادو شوونځیو شته ستونزې راکمې شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیر راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هغه غونډې ته چې د یادو پروژو د پرانیستې په موخه د تڼۍ ولسوالۍ د پیربادشاه د نجونو په ښوونځي کې جوړ شوی ولول دوی د نړیوال ګډون د پروګرام په چوکاټ کې ټولې 1.5 پروژې درلودې چې 1.5 په خوا ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او 3.5 اوس بشپړې شوي.
د نړیوال ګډون پروګرام د 3.5 پروژې په مختلفو ولسوالیو کې
د خوست پوهنې رئیس د خلکو امو غوښتل چې نوی ښوونیز کال ته خپلې ټولې ماشومې لوڼې او زامن ښوونځیو کې شامل کړي. د یادو پروژو د پرانیستې په مراسمو کې د خوست له چارواکو او ځایي اوسیدونکو سربیره د سواد زده کړې په برخه کې د پوهنې وزارت معین سردار محمد رحیمی پشتی یو پلاوی هم برخه اخیستی وه. خوست والي حکمخان حبیبي ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د ښه راتلونکي لپاره د ستونزو او لوږو سره مبارزه وکړي خو په خپلو اولادونو دې زده کړې وکړي. خوست والي د پوهنې له مسؤلینو په کلکه غوښتنه وکړه چې د کمیت تر څنګ دې د زده کړو کیفیت ته هم جدي پاملرنه وکړي او په دې برخه کې دې د ماشومانو والدین هم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. پوهندوی حکم خان حبیبی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې نوی ښوونیز کال به د ولسمشر لخوا د پوهنې د ملاتړ کال اعلان شي او په خوست کې به هم د پوهنې په چوکاټ کې د 316 میلیون افغانیو په لګښت اساسي پروژې پلي شي. بلخوا په ناسته کې قومي مشرانو هم په خپلو خبرو کې د پوهنې له بهیر سره د هر اړخیزې مرستې ژمنې وکړې. قومي مشر جنرال رسول پاچا وویل دوی په نیمه ګېړه وخت تېروي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي دي. ترکیب کې خزی او ناری ندی د حرفوی زده کړو درې میاشتنی پروګرام پرانیسته هم شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
از مرزاق لمشال راڈیو سخه اوری او ستاسو پام د لوبو د راپور پر لورا گرزوم. د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالیو په لړ کې بنن کوئټا ګلیډیټرز له لاهور قلندر سره لوب کوي. بلخوا تیر ماښام اسلام آباد یونایټیډ ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. په دې اړه نور حال د اسرار العالم مومند په راپور کې اورو چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د کرکټ سپر لیگ میچونو په لړ کې نن د کوئټا ګلیډیټرز او لاهور قلندر سرمنځ میچ دی. بیگا د سپر لیگ پر 15مه لوبه کې اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې ملتان سلطان ته ماتې ورکړه او پلی آفس یعنی دویم پړاو ته ووت. په شارجه میدان کې بیگا اسلام آباد یونایټیډ یو سلسله راتیا منډې وکړې چې په جواب کې ملتان سلطان په ټولو شلو اورونو کې یوازې 125 رنزونه جوړ کړل. له دې وروسته بل پړاو ته د ملتان سلطانز تلو انحصار د نور لوبډلو پر ګټه او بایلات دی. په دې ټورنمنټ کې اسلام آباد یونایټډ په 2 پوینټونو سره په لومړي نمبر، کوټه پر 10 پوینټونو پر دویم نمبر او کراچی کینګز په 9 پوینټونو سره پر دریم نمبر ده. یادو درې وړو لوبډلو 8-8 لوبې کړې دي. همداراز ملتان سلطانز چې په 4 نمبر دی په 10 میچونو کې 8 پوینټونه ترلاسه کړي دي. همداسې پېښور زلمی لوبډلې په 8 لوبو کې د 6 پوینټونو په ترلاسه کولو سره پر 5 نمبر دی او لاهور کلندرز چې 4 پوینټونه لري او له ټورنمنټ څخه وتلې ده. د پاکستان سوپر لیگ 4 لوبې چې د فروری له 2 څخه په دوبۍ کې پیل شوې وې، آخري یا فاینل لوبه به د مارچ پر 5 په کراچۍ کې کېږي. پر دې سربېره 2 لوبې به په لاهور کې وي. پاکستان کرکټ بورډ پی ایس ایل په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سوپر لیگ ټورنمنټونو کې یو پېښور زلمی او بل اسلام آباد یونایټډ ګټلی وو.
سوک میں دا غزل ملگری سما پتے ہر کے بلا دید میں فل ملگری سما پتے
کوئی صابرا کلی کر سو قبر جل شستا پسا صابرا ساد میں فلا چیولا شیرا شسل ملگری ساد میں فلا چیولا شیرا شسل ملگری سوک میں دجا ملگری سوک میں دا غزل ملگری سوک میں دجا ملگری.